درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د ازادي رادیو د خبرونو ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیونو اندیشنه ښکاره کړه. د دې سازمان د جنوبي اسیا دفتر نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، اکثر افغانان چې د طالبانو له لورې د نیول کېدو ویره لرله پاکستان ته تښتېدلي او هلته د نیول کېدو، ځورول کېدو، ګواښونو او په زور ایستلو له خطر سره مخامخ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې هم اندیښنه ښولې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دې ډول وضعیت ته نړیوالو پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پرون پاکستانی پولیسو 800 افغان کډوال نیولی دي. په اسلام آباد کې د نیول شویو افغانانو خپلوان وایي چې نن هم د پولیسو له لوري په اسلام آباد او راولپنډي ښارونو کې د افغان کډوالو نیونو دوام درلود. که څه هم پاکستانی چارواکو ویلي چې نیول شویو افغانانو هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل، خو د پاکستان اردو ژبې سما تلویزیون ویلي چې 400 افغانان وروسته له هغه بیرته خوشي شوي چې معلومه شوه د اوسېدو کارتونه یې درلودل. د پاکستان پولیسو ویلي د نیول شویو افغانانو له ډلې نږدې 400 نور له دوی سره زندانی دی او هود لري چې افغانستان ته ولی شي. باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی چې ترکیه د طالبانو یو نوی ډیپلوماټ منلای دی. سرچینو دغه ډیپلوماټ نوم محمد زبیر ودان شوولې چې په وینا یې په انقره کې د افغانستان سفارت د لومړي سکرتر په توګه کار پیل کړی دی. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د مدیریت چارې د پخواني جمهوری نظام ډیپلوماټ امیر رامین لخوا مخته وړل کیږي، خو په سفارت او په استانبول کې د کنسولګری دننه د طالبانو او پخواني نظام ډیپلوماټان په ګډه کار کوي. ترکیه که څه هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو د افغانستان په سفارت او کنسولګری کې د طالبانو ډیپلوماټان منلي او د دوی ډیپلوماټان هم په کابل کې فعالیت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي چې سشکال د کندهار د انارو صادرات خېدي او تر دې دمه 15000 ټن صادر کړی دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خان جان علي کوزي د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د انارو فصل سشکال شوه، څو میاشتو کې چې انار را رسیدلي د 2 میلیونو په ارزښت صادر شوې دي. ځایي رسنیو د کندهار د کرنې ریاست په حواله ویلي چې سشکال د انارو حاصلات 10% زیات شوې دي. په انقره کې له 14 وروسته د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د پی کی کیپ مرچه بمباری کړه. د ترکیه دفاع وزارت وویل د بریدونه په انقره کې د پولیسو پر مرکز د یکشنبه په ورځ د دوه انتحاري حمله کوونکو د برید په جواب کې کړی دی. دغه وزارت په وینا په بمباریو کې د پی کی کی زیات شمیر وسلوال وژل شوی او مرکزونه ویجاړ شوی دي. د ترکیه دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی پر شلو سمڅو سنگرونو او نازاینو بریدونه کړی دي. او اوکراینی چارواکي وایي چې روسی پوځیانو تیر شپه د اوکراین پر خرسون سیمه د توپونو تازه بریدونه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د خرسون د والی الکساندر پروکودین په قول ویلي چې په دغو بریدونو کې یو تن وژل شوی او د دوو ماشومانو په ګډون شپږتنه ټپیان شوی دي. په برید کې د اورتودوکس یو کلیسا هم زیانمن شوی ده. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې مرستې په کمیدوري د افغانانو اقتصادي ستونزې په ډېری دودي
څه مې نیولې زه د یو مسکوټ واسه نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری وم ژړم ناشته يم.
د خوړو نړیوال پروګرام وايي د مرستو کمیدا تر ټولو زیات د شزو کړهونه ډیروي. د دې دلیل لوي مدني فعالیت پښتو
ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوې زمينه برابر نه ده، هیڅ نوې د کار کولو د فعالیت کولو په دوی باندې ټول قیدات.
ترکیه د افغانستان په سفارت کې د طالبانو یو نوې ډیپلوماټ منلې. په کندهار کې سشکال د انارو حاصل زیات دی.
موږ بار بیا مجبور یو پر نردانه ولا بنجارزان او فلورو اکثر موږ نردانه کو تو ګرځا شانار چوي تا بیا پنیمه بایره سغوار.
نن د ادمي تشدد نړیوال ورځ ده، په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله ل افغان
ملانس.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 15 دقیقې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په دې هیواد کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه شزی پرې کوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي ک بهرنۍ مرستې ونشي وضعیت به لا پسې خراب شي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیله عمله په افغانستان کې لنیشته 12 میلیون افغانانو سره مرستې بندي کړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بیوزلي او ارمنی مېرمنی وای د فقر له عمله ژوند تریخ شوی دی. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمیل عمله له افغان مېرمنو سره د مرستو د بندېدو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د ادارې نن په خپل اکسپانه لیکلي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو لوړه بیه خزی پرې کوي او د بودیجې د کموالي له امله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ پر وړاندې د تغذیې مرسته نشي ترلاسه کول. ډبلیو اف پی داسې مهال دا خبره کوي چې د ادارې له قوله له وړاندې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایان وحید الله امانی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په دې هیواد کې په یوه میاشت کې 15 میلیونه زیات واړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. هغه دا هم ویلي وو چې دوی 12 میلیونه افغانانو سره د بودیجې د کمی له امله مرستې بندې کړې دي. ډبلیو اف پی دا هم وایي دوی مجبور دي چې د وګړو د مړولو او د قحطۍ له امله د مړ کېدونکو له ډلې یو وټاکي. د خوړو نړیوال پروګرام داسې مهال دا نښنخی چې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر بېوزلې ښځې وایي فقر یې ژوند تریخ او ناهیلي کړی دی. د کندهار اوسیدونکي عادلې ازادي راډیو ته وویل
دغه د اوبه د بل د کور راوړم ورور دغه مشکلات دغه اوبه د بل د کور راوړم دغه یم نیم کال زی لرم دغه بل چې شي نه لرم ته سم نیول زی د یم سکوټ واس نه لرم چر واخه مو صاحب شاند د خپل مومنانو سر بغار و م جاړم ناسته يم.
د هرات یوه اوسیدونکې چې نو غاړي نوم یې پر راپور کې یا چې ازادي راډیو ته وویل لدی عمله چې خپل کوچنی ماشوم ته د خړو پر ځای یوازې ګرمه او بوهر کولې هغه ته د کلمو میکروب پیدا شوې ده.
درې څلور کوچنیان لرم تر اوسه چې هم را سره مرستنه د کړې ناروغان هم لرم هر ورځ ډاکټر ته ځو. دا کوچنی لور مې پرون هم وړې و ډاکټر ویلې چې میکروبي شوې ده.
دا د هغه میلیونونو افغانانو له ډلې دی او شمیر به وزلو د ژوند کې سیوي چې اوس مهال د بیوزلۍ په خورا بد حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاشمیری خي چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو د خوړو نړیوال پروګرام بیا دوه اونۍ وړاندې خپل راپور کې وویل په دوی کې 15 میلیونه داسې وګړي دي چې د بیړنۍ لوګې له بېلابېلو کچو سره مخ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې شزی له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو اصلي بیه پرې کوي. په دې راپور کې مهم دراز د دې ادارې خبرداري وایي چې وایي کبیرنۍ بهرنۍ مرستې ورونه رسیږي نو 1 میلیون میندې او ماشومان به له مرستو بې برخې شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د بهرنۍ مرستو د کمیدو پر مسأله له مدني فعال ډي وي امرخیل سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې ولې بهرنیانو له اړمنو افغانانو سره د خپل مرستو اندازه کمه کړې ده.
نړیوال سازمان په خواج کومه لیوالتیا درلودله افغانستان ته ممکن چې هغه لیوالتیا اوس نه لري. څو خبرې دلته کېدلی شي. یو دا چې اوس په افغانستان کې له پخوا نه په زیاته کچه لوږه فقر بیچارهګي رامنځته شوې ده. ځکه چې پخوا که هر څه و یعنی هغه فیصدي کمه وه ځکه چې هغه وخت د کار زمينه برابر وه. هغه وخت ژوند لدی څخه خو لکه اوس وضعیت ته موږ تاسو ګورو نو ممکن چې اوس فیصدی د فقر او بیچارهګي فیصدی زیاته شوې وي او یا هم دا چې ممکن دوی هم لزینو قیداتو سره مخامخ شوي وي.
په دې راپور کې د خزو وضعیت ته مشخصه اشاره شوې ده. ویل شوی دی چې کمرستي کمیږي نو اغیز به تر ډیره په خزو وي. او څه فکر کوي تاسو چې ولې د مرستو د کمیدو له امله تر ډیره خزي اغیزمن کیږي؟ لاته تاسو په څه کې ویني؟
څرګند خبره ده چې فقر او بیچارهګي او د دې خزو په ژوند باندې د جون په ژوند باندې ډیر سخت تاثیر کړی دی. ځکه چې اوس دوی ته هیڅ نوه زمينه برابر نه ده، هیڅ نوه د کار کولو د فعالیت کولو. نو په دوی باندې ټول قیدات دی. په افغانستان کې هر هغه کوم قید او شرط چې وضع کیږي هغلته یوازې په هغې چوکاټ کې یوازې ښځې وي چې په دوی باندې د قیدونه او شرطونه وضع کیږي. یعنی له دوی څخه اوس هر څه اخیستل شوي دي، له دوی څخه د هر څه حق اخیستل شوی دی په افغانستان کې له ښځو او نجونو څخه. ځکه چې په افغانستان کې که زه ووایم چې د فیصدۍ له مخې نه، که زه ووایم چې ممکن 50% 60% ښځې وي، نجونې وي چې د خپلو کورونو لپاره کار کولو یوازینۍ نفقه راوړونکي د خپلو کورونو وي، نو اوس یعنی اوس خو شرایط دومره ورباندې قید شوي دي چې دوی یعنی حتی نشي کولی چې هغه خپل د فقر او بیچارهګۍ آواز ته دوی اوچت کړلی شي، ځکه چې دا زمینه دا شرایط ورته نشته ده. نو دی سلسلنه دوی په ژوند باندې بده اغیزه کړې ده، او اوس مهال د افغانستان نجونې د افغانستان میرمنې له سخت و اقتصادي شرایطو سره لاس و ګریوان دي، تر څنګ یې له سخت رواني او روحي فشارونو سره هم دوی لاس و ګریوان دي.
له 2020 کال راهیسې نړیوالې ټولنې په ګڼو مواردو کې مرستې کړې دي. ستاسو د سترګو لیدلی حال په افغانستان کې څه ښیي؟ آیا واقعا مستحق کورنۍ او مستحق ښځې له دغو مرستو څخه برخمنې شوي، او آیا دا مرستې د دوی د ژوند د ټولو اړتیاوو لپاره کافي وي ستاسو په نظر؟
وګوره، شفافیت نشته دی په دوکې کومې مرستې چې له بهر څخه راوړل کیږي د فقیر او بیچاره او خلکو لپاره، او د دوی په نوم باندې، یعنی هغه افغانستان ته چې کوم د بشر لپاره کومې مرستې راځي، که هغه د خوړو په برخه کې وي، که هغه هم په د نقدیا مرستو په برخه کې وي، نو هیڅ شفافیت پکې نشته.
د مدني فعال ډي وي امرخل څرګندونی مو په دې مرکه کې چې له ازادي راډیو سره یې کوله واوریده.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا تاییدوي چې پاکستانی پولیسو د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیسه کاکړ هم وایي چې په چیرو دریو اونیو کې په کراچۍ ښار کې زر تنه افغانان نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او زورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبه په ورځ د پاکستانی پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 700 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 700 کسان نیولي دي چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي، او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرښې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډي کوم مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډي، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او لزان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسی. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي، او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمیره ښیي چې تر 700 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګ په کراچۍ کې د 9 سپتمبر څخه تر اوسه پورې 1000 شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي، په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګ د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه هم اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسریا دوامدار دی بنشوی نه دی دوانه نیول.
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د وسیدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډیر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد څخه وباسي.
د کندهار باغداران وایي سږکال یې د انارو حاصلات زیات دي، خو ډیره برخه یې چاودلي او یو ډول نباتي مرض وهلي دي. د دوی په خبره د انارو د چاودېدو له کبله اړ دي چې تر پخېدو د مخه یې وشکوي او په بازار کې په کمه بیه وپلوري. په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې خپل باغ څخه تر لاسیوی یو برخه انار په کریټونو کې بستبندي کوي او پات نور چې چاودلې دي په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بستسیوی انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي او په پلاستیکي خلطو کې شودل سیوی انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د انار دانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سشکالې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلي او همې د شپې ته په نوم نباتي مرض کړي.
مشکلې دالې شو چې دې پوز غټي چې وي د شپې هوا خو نه کړه د ورځې ګرمي ده تر بوختي ده. دوه مې دالې پوز شوتنه ولې دې ګوره ګوره شوتا ده رنگ وینه دا شوتا ده. هغه دې ژوندون کې دا پوز کلاک دي چې دې ژوندون کې دا نه غټي هغه دغه رک مګر مش مشکلات په دې کې لرو چې موږ زرات نه لرو زرات دې نه لرو چې موږ د شوچي او د موچو د دې مخنوي وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي رادیو ته وویل چې د وچکالی او غیر منظمي حواله عمله د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نو شش کال شو تا کړه دا چاوت کی پروش کال چې به مو چې د لودي شش کال دا چاو سپازای خلک بزګران دو بو کمشت یو بن ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې څو غاښه بزګران ستج وسول نو شش کال به سکه دي دا نو دا شو تا لري تو تور دا خړه شو تا دا پوس نس زنه غټوي بار و چوي موږ بار بیا مجبور یې پر انار دانه ولا بنجارزان او پلورو اکثره موږ انار دانه کو تو تور دا شش انار چوي دا بیا په نیمه بایره سغواړ
د انارو هغه برخه چې چاودلې بیا او بهرته د صادراتو او یا انتقال ورنوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅ خان اردانې باسي او چبیه. حسن شاو داوود وایي چمتو سوي اناردانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې ټیټه ده.
کڅوړه په چا غواني په نیوي غواني په شپته بس چې موشته پنځه ارزانې بس هغه کڅوړه موږ اوردل ته بیا موږ دا سچین پکښ کو تور ته ګوره دا خلاوس د اناردانې چې بیا چې موږ کارټن ډکو هغه شش دانه بیا کارټن کوو مارکیټ چې استو نور نو دا د کلیو د وطن کښنیان راخیږي بل اوروره کریټ په لاس غونی ورکوو را دانې کوي
دوه ساو پنځه جش زیرانیس مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو واکه څونه پاچاو په پنځه بیاو په پنځه شپته غونی مخبل رانی وای نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبر شي نه پاچیږي.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار ځمکه د انارو باغونه سته چې 270,000 ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به 10% زیات وي. د کرن ریاست بیان نګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمی همکاري کړي.
په کندهار کې په 15,000 هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوی دي چې کلنی حاصل یې 2,83,500 ټنه ته رسیږي. د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د هر زراعتي یا د میوې په برخه کې زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا تر څنګ که موږ کمې دواوې موږ سره موجودې د امراضو هغه دوا به موږ د بزګران سره شریک کړی دي او دوی ته په دا برخه کې سالم مشورې ورکړي دي.
د کندهار د انارو صادرات د بخېدو سره سم د لمریز کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا وایي هر ورځ شاوخوا 500 موټر انار له کندهار پاکستان ته صادرېږي چې په تیرې اونۍ کې اندازه 15,000 ټنه او ارزښت یې 1,000,000 ډالر ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له امله دوی ته اسانتیاوي برابرې شوې دي. دوی وایي له سبانې درو کلونو راهیسې دا سیمه ایز بازارونه د پولې دواړو غاړو میشتو قومونو پر مخ تړل شوي وو او د سیمې اوسیدونکو له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ کړي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ وستونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو لامل خوخي سرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالۍ کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د اموسین بهيږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار ماشق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو پاړه آزادۍ روډ ته وویل
واقعا خوشاله است په خاطر از کی مواد غذایی از جواب
موږ ډیر خوشاله یو چې د مواصلاتي پلن پرانستل سول اوس موږ کولای شو بل سیمایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکې میرولا وای دغه سرحدي بازارونه په ونی کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غړو وستونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ان درگذشته راه هم باثبت مزدور بود، اول راه هم باز شدن.
له ډیر مودې را هیڅ سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلی وو. موږ له سخت ستونزو سره مخ وو. کوشش سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې تر سره کولای شو او ټول کې زموږ لپاره سہولیت رامنځته شوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د ورښتونو لامل د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وستونکی محمد الله وای
مرزم بسابت بس شد ابراهام
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. په خوا یو ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یو ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص شو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو وستونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شوه، دغه کاروبار مردم هم برابر شوه.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدی د سرحدي بازارونو د احمد پاړه آزادۍ روډ ته وویل
هر چوک یو بازار ایجاد شوت مارکیټ ایجاد شوت او
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو لامل اوس د کلی دواړو غاړو ته میشت قومونه کولای سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو لمخې په 2020 کال کې د کووټنونس ناروغي په خبرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواو وستونکو پر مخ تړل شوی وو او د سرحدي سیمو خلګي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ایز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. دا پر اساس حل کړی چې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي لا هم په سیاسي او پوځي برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا پراپور کې.
نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده چې د هند خپلواکۍ د غورزنګ د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې په مناسبت مول شوې ده. دا ورځ هر کال د تاوتریخوالي د لمنځوړلو او د سولې د ترویج په مخه نمانځل کیږي، خو یو شمیر افغانان وایي چې سیاسي پوځي تاوتریخوالی لا هم له دوی قرباني
اخلي. سوسالا شده نو که اصلا پدر به یاد ندارم که پدرش کی بود. هر کس صدا میکنه پدر، اون صدا میکنه پدر.
دا هغه ځوانه ښځه ده چې د 2018 کال د اګست په 28مه کونډه شوې ده. دوه ماشومان لري، یو 3 کلن او بل 6 کلن. وی نه غوښتل چې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم واخیستل شي، خو ادعا کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو 2 ورځې وروسته د دې میړه وواژه. د دغې میرمنې په خبره میړه د کونړ ولایت په پوځي روغتون کې ډاکټر و او د جمهوري نظام د سقوط پر مهال کور ته په رخصتۍ راغلی و چې د رخصتۍ تر خلاصېدو وروسته بیرته خپلې دندې ته ستون شو. دا زیاتوي طالبانو هغه دندې ته تر ستنېدو 2 ورځې وروسته له یو بل کس سره د افغانستان ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني ته د جاسوسۍ په تور ووژل. دا میرمن وایي دوی 2 ورځې وروسته خبر شول، هغه مهال چې خاوند یې خلکو خخ کړی و.
په
څیړنو او پلټنو کې دا وموندل شوه چې دوی ډاکټر صاحب په ده محمد اشرف غني ته د جاسوسانو په تور شهید کړی. که مو په یاد وي په ټولنیزو پاڼو کې په خبري پاڼو کې دا خبر خپور شو چې په کونړ کې د اشرف غني 2 جاسوسان ووژل چې د دوی کوم عکس نه و، یوازې د 2 تنو عکسونه و.
دغه میرمنه په ټینګار سره وایي چې میړه یو پوځي ډاکټر و او د رژیم له بدلون سره سره یې وغوښتل چې په کور کې د پاتې کېدو یا تېښتې پر ځای خپل کار ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه وایه، خو تر دې مخکې د پخواني جمهوري رژیم د سرتیرو او کارکوونکو د وژلو، نیولو او ربړونې راپورونه رد کړي دي. د تخار ولایت یو سپین سرې مور هم په ژړغوني غږ د خپل ځوان زوی د مرګ کیسه کوي چې په خبره یې د طالبانو بیا وخت ته رسیدو وروسته وژل شوی دی. وایي زوی یې مجیب سلمان و او په تخار ولایت کې د جګړې له امله په کندوز کې خپل ورور کره تللی و. دا میرمن زیاتوي د طالبانو په لاس د کندوز تر سقوط 2 ورځې وروسته د شپې په شاوخوا 1 بجه د دوی پر کور د هاوان مرمۍ ولګېده او دواړه زامن یې ټپیان شول. دغه دردیدلې مور زیاتوي مجیب د ټپونو د سختوالي له امله په روغتون کې ساه ورکړه او مشر ورور یې په سترګوړون شو.
مجیب نوم داشت، این از همی جا خیست که مادر جانی جا جنگ از گفته ای جا خیست.
نومی مجیب و لدی زای و تا ویلی مور جانی دلتا جگره ده کندوز تلالا ده ورور پا کوری ده هاون مرمی لگی گی توپی کی گی تر سهار طولو تا زنگون وحی او ویدیوگانی دکی کری چو ملگرو تا وایی زداسی قویم. مشرور هم په چره ولګید او لون شو، لکه سبا د کندوز روختون ته یوړ، هلته یې ساور کړه.
د مور وی تر اوسه نه پوهیږي چې د هاوان مرمۍ د چا او د جګړې کوم لوري توغولې وه. د پوځي چارو په اسدالله ندیم وی د طالبانو په حکومت کې د تاوتریخوالي دوام د 4 لسیزو جګړو پایله ده، خو په خبره په دې توپیر سره چې د طالبان حکومت د خپل واک د ساتلو لپاره له تاوتریخوالي کار اخلي.
د دورې طالبان هم خشونت کم نشوده، خشونت
د طالبانو په دوره کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. تاوتریخوالی دوام لري او طالبان د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره کوم پلان نه لري. په ډیری مواردو کې دوی د خپل واک د خوندي کولو لپاره له تاوتریخوالي او یا هم له تاوتریخوالو ډکو اعمالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي،
استفاده میکنن، از خشونت کار میکنن.
د سیاسي چارو په طارق فرهادي ویوي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې تاوتریخوالی د قانوني تشې له امله دی.
بعد از آمدن طالبان خشونت به ای حساب است که قانون
د طالبانو له راتګ وروسته تاوتریخوالی په دې حساب دی چې قانون په ټولو یو شان نه پلي کیږي. له بده مرغه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې او رچوې تاوتریخوالی ډیر دی، خلک وهل کیږي او د شریعت په نوم ډیر عجولانه قضاوتونه کیږي.
قربانیش به دستش مفته او چی رقم خشونت میکنه.
و موږ غوښتل چې د دغو تورونو او ادعاو په اړه د طالبانو حکومت وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ راډیو.
کولای شي د خپل خوخه سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240